Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه د 1402 هجري لمریز کال د خبرګول یا جوزا دوم د 2023 میلادي کال د مې درويشتم ده. د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په لدې سات په خبرونو کو د ایران د بشری حقوقو سازمان اندیښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر په ایران کې په دار وځړول شي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مقرې په ناروې کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې نړۍ باید د دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان په دوو ادباو رامز رشیدي او نعیم هاشم قطالي د اعدام سزا تایید شوې او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوه کسان د ایران د شیراز د شاه چراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي دي. تېر کال شاه چراغ په حرم کې په برید سره لکتر لګه دیار لس کسان وژل شوي وو او څه باندې شل تنه نور ټپیان شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک سازمان ویلي چې په ایران کې و بخی تر دې مخې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ایران کې لکتر لګه شپږ افغانان یوازې سکل اعدام شوی دی. د بی پول ډاکټرانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازمو روغتیايي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې. دې سازمان په خپل ټویټر لیکلي چې ډیری مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو تر لاسرسی عمومي او روغتیايي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هر دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه لازمو روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند لاسور کوي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. په 2021 کال کې له 100,000 ښځو د زیږون پر مهال 438 تنو یې ساور کړی ده. د طالبانو د حکومت خوړو او درملو ادارې د ایران د خوړو او درملو ادارې سره د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دواړه خیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د خوړو او درملو د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر په دې اړه په یوه غونډه کې وویل
تدیر هدف پوری د فراکی توکو په برخه کې د درملو په برخه کې د تجهیزات په برخه کې استفاده باندې اساس موږ کولای شو چې دا ټکنالوژي د افغانستان کې انتقال کړو. د دې چران داس هڅه په افغانستان کې سره د اړیو کې او د خپل کمپنیو سره د خپل شرکتونو سره کار وکړي.
دغه هوکړه لیک د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي د پانګونې لپاره د زمینی برابرول او د افغان کارکونکو د وړتیا د لوړولو لپاره په ایران کې د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول مهمې برخې دي. د روسیې اوکراین په پوله کې د 14 او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکار ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي خو کیف دغه ادارت کړې ده. پرون د بلګرود په سیمه کې د 14 او خال خال نښتو غږونه اوریدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورون ښه ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې. د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. اوکراینی رسنۍ د پوځي استخباراتو د ویان اندري یوسف په حواله ویلی چې له پولې بلې غاړې ته دغه تاوتریخوالی د روسیې د ازادۍ پوز او د روسیې د رضاکارانو لوا په نوم ځواکونو چې په کې روسي مهاجر راټول شوي او پر اوکراین د کرملن د یرغل په وړاندې جنګیږي رامنځته کړی دی خو هغه د دغې ادعا لپاره نور شواهد نه دي وړاندې کړي. د مرکزی آسیا د شل کلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې د افغانستان او تاجکستان یو یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا کې لوبغالی کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې په 48 دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغان ټیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبې وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خپور کړی ویلي
باوجود کې سترات نه ده کڅام موږ د مانه وکړې خو بیا هم لوبغاړو ډیر خو
دای وای کته هم موږ د منو کړې خو بیا هم لوبغاړو ډیر خوالي وکړه او د کوربته چکستان په وړاندې مو په یو سخت سیالي کې مساوي نتیجه ترلاسه کړه. بیا هم ډیر خوښو افغان ځوانانو تر دې یو ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماته ورکړې او په دې سره د افغانستان د شل کلونو فوټبال ټیم په څلورو نمرو د جدول په دوهم ځای کې دی. د افغانستان درېمه لوبه به سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 د ایران په وړاندې ترسره شي. ازادي راډیو اوري اوډان په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابې ته ژمن دي خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د معاهدې په اساس عیار کړي.
ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
ایران د اوبو د حق غوښتنه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې هم په ډېرو سیمو کې وچکالي ده. یو شمېر بزګران او باغلرونکي وایي چې کافي اوبه نه لري.
وچکالی ده سک اوبه نسته هلته ندداله یو ناوه او نسیراج ګرده اوبه لري مرجعته نه راکوي.
د هند پوهنتونونو سلګونو افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابې ته ژمن دي خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د معاهدې پر اساس عیار کړي. ښاغلی متقی داسې وخیرانی لوري خبرو ته راوباله چې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی رانیولې تر ټولو اړوندو چارواکو د ایران د حقابې په تړاو طالبانو ته ګوتڅنډنې او غبرګون پارونکې خبرې کړې دي. تازه ایراني چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. نور جزئیات د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري ده. امیر خان متقی چې دوشنبه مازدیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلاو مخامخ خبرو ته وهڅاو.
از حکومت ایران می خواهیم
ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگوهای رو در رو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې که څه هم پخوا د طالبانو په اړه ډېر څه نه ویل کېدل، اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکیچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلکې نیوکې کېږي. د بېلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبې ورځې د ګڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهراً لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور دی، راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دې خبره یو ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند معاهدې په تړاو له بهر لارښوونې ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل طالبان سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبې پر ورځ هم دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبرې کړې او هلمند دی چې دغه مسله بل اخر د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکی ادعا کوي چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متر مکعب اوبو ورپرېښودل شي. خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 1950 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزمه وي چې خپل کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهده مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و امروزل چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابې ته افغانستان ژمن دی خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د معاهدې په اساس عیار کړي. ایران افغانستان د اوبو د حق غوښتنې په دې وروستیو کې داسې مهال زیاتې کړي دي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم اوبه کمې شوې دي او اکثره بزګران او باغداران په د اوبو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. بزګران او باغداران وایي چې په خپلو سیمو کې نشي کولی چې کروندو ته لازمي اوبه ورسوي. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمۍ له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
نورالله د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وایي چېرته چې دی اوسېږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمې شوې دي. نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالی هم داسې سره ځپلی دی او اوبه هم نشته. مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي. نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرسته وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرسته وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالی د سکو اوبه نشته. هلته
هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم امدان دیښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې امله چې وچکالی د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا زموږ ملکونه چې دی اوس دا غس به تورې پاتې دي، او دا درخت چې مو دی باغونه چې مو دی په تیل او بو تیل هم یو لیتر په 130 افغانۍ دی چا تر واسه تیر ده.
جناقا وایي د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمېرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالی ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هلمند د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي. طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګون خوده ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هند پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یوه آنلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي او د هند حکومت هم ویزې دا په دې خاطر چې د هند حکومت ویزې نه دي ورکړي. دا افغان محصلین په 2020 او 2021 کلونو کې د کورونا د خپرېدو په خاطر افغانستان ته تللي وو او د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول. نور تفصیل د صفی الله سنزی پر رپورٹ کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي، او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي، په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټډ پریس ته ویلي
وی هوپ دټ انډیا وډ open.
مکه لمندو چهن با افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزی ورکړي خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزې ورکړي او له افغانستان یې ایستلي دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سپیکس نو بخین سپیس ایکس هغه کپسول چې لومړنی سعودي ستور مزل هم پکې د پرون له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لس ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به هلته وکړي. نور بل احمد تکل واورو.
سعودي ستور مزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوی سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستور مزل سره د مې په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضایي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارتر شوی و. ساینس پوه ریانا برناوی لومړنۍ سعودي میرمن شوه چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر و. وایټسن چې پخوا یې د ناسا لپاره کار کاو او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همره آسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلی. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. له نړیوال فضایي سټیشن سره د دې فضایي بیړۍ له یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته د تنظیم شوي پلان له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دروازه خلاصیږي څو څلور وړه ستور مزلې هلته ننوځي. اوسمهال په نړیوال فضایي سټیشن کې درې تنه امریکایان، درې تنه روسان او یو اماراتي ستور مزلې په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 14 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتره مزل وواهه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلې به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان پر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. یوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې په افغانستان کې د ځوانانو ستونزو ته پام اړولې او لیکي د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په حواله د افغانستان د نفوس اکثریت هغه ځوانان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دي او دوی د هیواد د ټول نفوس څخه کم 30% سلنه جوړوي. د خبرونه په لیکنه په تیرو کلونو کې چې د هیواد په جګړو کې ښکېلو ځوانانو هم د دولتي ځواکونو چې له طالبانو سره مخامخ جګړه کوله ډېره برخه جوړه کړې وه. د یوریشیا په لیکنه نن ورځ دغه ځوانان د سولې او فرصتونو له نشتوالي سره ټکوي، ډېری دندو، تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. یوریشیا ریویو لیکي مسله دا ده چې نه طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي هغوی غواړي او نه هم ځوانان دې ته زړه کوي چې د کار لپاره له غوښتنلیکونو سره خپل کاري سوابق هغوی ته وړاندې کړي. د مقالې لیکوال په یوه برخه کې په تیره د ځوانانو د هغې زیانګالې ډلې د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کوي چې په تیر کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه کې د طالبانو ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ریلیف ویب پاڼه کې په افغانستان کې د اپریل د میاشتې د بیړني وضعیت په اړه راپور کې په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت ته پام اړولی او لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او روغتیایي شریکانو د روان 2023 کال په اپریل میاشت کې د ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړی دی. په دې هیواد کې د روغتیا د نړیوال سازمان په ملاتړ مرکزونو نږدې 15 لک اتیا زره کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. نږدې 10,000 د ټروما ناروغانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې شوي او نږدې 9,500 ناروغانو ته هم د ټروما له درملنې وروسته د رغیدو خدمتونه وړاندې شوي دي. ریلیف ویب وړاندې لیکي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په جنوبي حوزه کې د حاد تنفسي انتاني ناروغي، په ختیځه حوزه کې د ډینګ تبې او په مرکزي سیمه کې د حاد ناست د ناروغي په برخه کې 241 روغتیایي کارکونکو ته روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز ویل شوی چې WHO په اپریل میاشت کې څه کم 10 ټونه طبي او غیر طبي وسایل په 4 ولایتونو کې 118 روغتیایي مرکزونو ته ورکړي چې له 1.5 میلیون زیاتو کسانو ورڅخه ګټه اخیستې ده. خو د ریلیف ویب په لیکنه د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان میلادي کال د دسمبر میاشت تر پایه به د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د 215 مرکزونو د ملاتړ لپاره د پیسو له زیخت زیات کمښت سره مخامخ وي. او ویل شوی چې د بسپنه ورکوونکو ملاتړ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د دوام د یقیني کولو لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لورې د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل. له بلې خوا ځایي بزګران هم وایي د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزو کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیاته او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا شنی اجاره کوي.
دا لس کال کېږي تاریخ مې هم کرله، رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوې، تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداري په بخش کې.
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمي وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوې او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هېڅ یوه خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
او په کونړ کې څاروي لرونکي بیا وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو دغه مرکزونه لا هم غیر فعال دي.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیلې درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي لرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی ونه شول. موږ لکه ټریننګونه راکړي، ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو فیټیږو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو او دغه نه شو، دا خو نه دښ کېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل: د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو او هم ورسره ژمنه شوي و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کېږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټرینینګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول راوړي، نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه په کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سمبال کړو، هم ګټه مو کړي، هم زموږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، ځکه دې اوس موږ سره وعده کړې چې تاسو له 2 ټریلنګ 3 ټریلنګ درکوو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړې دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسان یې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مساکلا ولسوالۍ وچکالي ډېره سخته ځپلې ده، نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مساکلا پر رود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند موږ ته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورور زموږ دغه مشکلات دي، دغه د ګریش ولسوالۍ کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بیسي مخابراتي شبکې ټوله را باندې راګرځېدلې دي، خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو یو مشکل و، یو مریض چې موږ پیدا کړو، موږ پر پښو باندې 40-45 د یار ځای ته مزل کوو، بیا موږ ټلیفون کول تم کله کار وکړي کله نه کوي، او تقریبا دغه منطقې باندې ټلیفونان کار نه کوي، مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500-1600 داسې کوره دي. نو د طالبانو مجاهدینو څخه دغه هیله ده چې موږ ته پاملرنه وکړي او موږ ته خدیره وي. ورون موږ ډېر ورسره په ستونزه کې بیان مېم. سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو قبول کړئ. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته غویوریم له ننګرهار څخه موږ له ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو ازادي رادیو نه وازې دا چې په خبر په څنګه کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده بلکې په ټولنیزو او تعلیمي برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده. مننه له ازادي رادیو څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.